द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشه خضر منوریدونکو او خره خلاص دا یو ساعت خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه اوري نن د سه شنبه ورځ کال 2018 د نوومبر د میاشتې 28مه نیټه ده وخت شوې دی په پښتونخوا کې د ماخام شپه کابل کې 15:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي زما تاسو قربانه منزه شهید
او زه مجاهد جواد
د خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکو نه پیلو
په پاکستان کې مطبوعات پارلماني مشران او ټولنیز رسنۍ وایي حکومت او پوز د پنجاب یو موټی سخت دریځ ته تسلیم شوی دی د سنت چیرمین رضا ربانی ویلي تحریک لبیک سره تړون په اړه د پارلمان څخه هیڅ ډول پوښتنه نه ده شوی
په راتلونکو ټاکنو کې مذهبي جنونیت ته یو عنصر په توګه رابرسېره کېدای شي
په اسلام آباد کې د شلو ورځو زیاتې مودې پورې د مذهبي توندلارو د احتجاج وروسته د پاکستان اعلی عدالتونو قاضیانو جلا جلا دریس خودلې د اسلام آباد های کورټ یو قاضي پرون د پاوز پرول سختې نیوکې کړې وې خو نن د لاهور های کورټ د پاوز استاینه کړې ده
او د شمالي وزیرستان ډنډي دربخیل بې کوره شوی او کډوالو بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړی ده خو د میرانشاه او میرعلي اوسیدونکي وای کورونه یې لوران پاتې دي
پردی اجرش پرتدی په پردی کرش پرتدی نه چار اشتا نه دیار اشتا او سیم پیسې اچ بانشي رشنیا بانشي
سرټی کی تاسو اوریدل وس واښی د مهمو خبرونو تفصیل تا
په پاکستان کې تیر ورځ د حکومت او د لپاکی رسول الله مذهبي ډلې د مظاهره شانو ترمنځ تر تړون وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې او په مطبوعاتو کې په حکومت سختې نیوکې شوې دي مطبوعات لیکي له دغه تړون سره حکومت خپل اغیزه بایللې او توندلارو ته تسلیم شوی دی د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼه د نیوز په خپل اداریه کې لیکلي دي چې حکومت وسلوالو ته د ریاست په کارونو کې واک ورکړی دا د حکومتي ادارو ترمنځ د همکارۍ او د ترهګرۍ پر خلاف جګړو په اړه هم پوښتنې راپورته کړې دي د پاکستان وتلي لیکوال او د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز مضمون لیکونکي محمد حنیف په خپل ټویټر باندې په پاوز سختې نیوکې کړې دي د پاکستان په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې ماروی سرمت په خپل مضمون کې لیکلي پاوز او حکومت چې څه وکړل نو د دې به د ولس لپاره په راتلونکي وخت کې نه وړه اغېزوي دان ورځپاڼه لیکي دغه تړون ته په کتلو ماغزه ګنګس کوي او زړه پرې خرابېږي هغه جاتوي په دغه تړون کې ریاست د وسلوالو دغه حق هم منلی چې دوی په خپل سر فتوا ورکولی شي
بلې لورې ته په اسلام آباد کې د یوې احتجاج کوونکي مذهبي ډلې سره د حکومت په لوزنامو او د احتجاج ختمېدو په اړه د پاوز رول باندې د پاکستان عدالتونو بیلابیل اخبارګون ښودلی د لاهور های کورټ یو قاضي نن ویلي هر یو تن ته معلومه ده چې پاوز د هېواد د یوې غټې پیښې څخه وژغورلو خو تېره ورځ د اسلام آباد های کورټ یو قاضي ویلي وو پاوز څوک دی چې د منځګړیتوب کردار لوبوي هغه ویلي که څوک سیاست کول غواړي نو په کار ده د حکومتي دندې څخه استعفا ورکړي
د بلوچستان ایالت خار لورلای کې اوسیدونکي هندو لکه کوي وایي چې په 1992 کې د بابوري مسجد له سوځولو وروسته تاوتریخوالي کې د دوی مندر وسوځول شو خو اوس حکومت ورته د بیرته جوړولو پیسې نه ورکوي پام وکړئ له بلوچستان څخه د ډیوی د خبریال نعمت الله سرحدي راپورت
د لورلای زلزلی چیرمن شمس امزازی وای د چمنه بعد دلته په لورلای کې په زیات شمیر اندوان آباد دي چې د بلوچستان سمس کډسوی دي او دلته وسیږي خو د اندو رورولی د پنچایت مشر وای چې دلته دوی په امن وسیږي خو د ژوند اسانتیاوی نه دي ورته برابرۍ حکومتي چارواکي دي دوی غم وخوري
زموږ د مندر وسیږي د بیاغه بعد د مندر چې موږ جوړ کړي لیکن موږ هغه مندر هغه حالت کې نه دي جوړ شوی چې کم موږ په کار دي د کشنان د سر سبق ویل دي هر یو تقریبا دا ټیم بی اے پاس دي اف اے پاس دي موږ کاغذان جمع کړی دي موږ ته سروس نه دی را کړی
خود لورلای روب ډیویژن کمشنر سیف الرحمن وای حکومت ودی ته د ژوند چاري برابرول ټولي هسي کوي دلته وسیدونکو هندوان وای چې دوی د نفوسو تعداد در څلور زره څخه زیات دی چې دوی د مورنی ژبې سندي ترڅنګ پښتو ژبه ډیره پرواني سره وای
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان په کراچۍ کې د بلوڅ زده کوونکو په زور پورته کولو غندنه کړې ده. د بشري حقوقو سازمان ویلي کچیرته په دغه زده کوونکو او د بشري حقوقو په فعالانو د کوم جرم تور وي، دوی ته د خپل قانوني دفاع حق ورکړی شي یا امنیتي ځواکونو سره بند کړی شوی وي په سمدستي توګه دې خوشی کړی شي. سازمان د دوشنبه یا ګل په ورځ ویلي اچ آر سی پی اندېښمنه ده چې امنیتي ادارو څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې په کور عملیات کړي دي او بلوچستان د زده کوونکو سازمان بی ایس او آزاد څلور غړي یې نیولي دي. له هغې وروسته یو بلوس مدني فعال او د بشري حقونو د سازمان غړي اکبر علي ګبول د ګلشن اقبال علاقې څخه د شپې ناوخته د کور څخه وړل شوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت فمالی مرسته په پښتونخوا کې سل جونی د انګلیسي ژبې د زده کړې له کورسونو څخه فارغ شوې دي. دا کورس دوه کاله وو او زده کوونکو ته په وړیا توګه د انګلیسي ژبې زده کړه ورکول کېده. په پیښور کې د امریکا قونسلګری ویلي چې همدا ډول کورس په د آی ایم ساینس په تعلیمي اداره کې هم پر مخ پیول کېږي چې پکې 200 کسان د انګلیسي ژبې زده کړه کوي.
ملک خواد آسترالیا پولیس وایي یو ترهګر یعنی ولی چې پلان یې درلود د نوي کال په شپه د آسترالیا په میلبورن ښار کې په کیدونکي مراسمو کې یو لوی ترهګر برید ترسره کړي. ویل کېږي نیول شوی تن څخه د برید ترسره کولو لپاره د القاعده ترهګري ډلې د لارښوونې مینول هم ترلاسه شوی، په هغه تور دی چې د داعش ډلې سره هم اړیکې لري. عدنان رشید تاسو ته نور تفصیل په خپل لنډ راپور کې وړاندې کوي.
پولیس ویلی سومالی نجات شل کلن مشکوک تن غختل چې په خودکار ټوپک دومره کسان وژني څومره چې کول شي. دغه تن د استرالیا د دویم لوی ښار میلبرن د فیډریشن سکوئر کې د نوي کال په شپه حمله کول غوښتل. د میلبرن دغه برخه د سیاحت او د نوي کال د دستوري لپاره شهرت لري. پولیس د نیول شوي مشکوک تن نوم نه دی څرګند کړی. ویل کېږي هغه د حملې لپاره د انټرنیټ نه د القاعده هدایت ترلاسه کړی وو. پاغه د دایس سره د خواخوږی الزام هم لګول شوې ده. مشکوک تن د ګول پورس د میلبرن ښار په مزاپاتو کې د دوه رشتہ دارو د کور څخه نیول شوې ده. خو د پولیس یو چارواکي شین پیتن ویلي مامورین د سکال د جنوري د میاشتې راسي د هغه سارنه کوله. د سیلیا د انصاف وزیر مایکل کینن ویلي د میلبرن د حملې د سازش په شمول پولیس په تیرو دریو کلونو کې د ترهګرۍ 14 سازشونه ناکام کړي دي.
مننه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی استیفن دیمستورا وایي د وروستیو نامنیو سره سره د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره نوې خبرې اترې پیلېږي. د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې دغه خبرې به نن د سې شنبې نهې په ورځ په جنیوا کې پیل شي. دا د سوریې د شخړې د حل لپاره له 2012 کال راهیسې د خبرو اترو اتم پړاو دی. تیر هر ځل خبرې د سوریې د حکومت او د مخالفینو د استادو ترمنځ ژر وروسته ناکامه شوې دي. د دواړو خواوو ترمنځ په اختلافي مسایلو کې په واقع د ولسمشر بشار الاسد پاتې کېدل دي.
د دوشنبه په ورځ د عراق په سرخار بغداد کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه برید په یو مارکیټ کې ترسره شوی چې د ټپیانو شمیره شاوخوا 28 کسانو ته رسیږي. امنیتي چارواکي وایي بریدګرو لومړی په ملکي وګړو ډزې پیل کړې او بیا یې خپل بارودي موادو ته چاودنه ورکړل. د حملې پړه د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. تېر اونۍ د عراق لومړی وزیر حیدر الابادي ویلي وو چې ډېر ژر به د داعش ډلې په وړاندې خپل د بریا اعلان وکړي. دا مهال د سوریې پولې ته څیرمه د عراقي ځواکونو لخوا د داعش ډلې پر ضد عملیات دوام لري.
د راپورونو له مخې پیانګ یانګ غواړي د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د پوځي تمرینونو له پیلېدو څخه د مخه د توغندوي یوه بله ازموینه هم ترسره کړي. له دې سره به د کوریا په ټاپو باندې فشارونه نور هم زیات شي. په جنوبي کوریا او جاپان کې راپورونه وایي د رادار او راډیو له سیګنالونو داسې ښکاري چې پیانګ یانګ ښایي د یو بل توغندي د ازمویلو لپاره چمتووالی نیسي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر نو کیو دوک د شمالي کوریا لخوا د نویو توغندیو د ازموینې لپاره د چمتووالي راپورونه تایید نه کړل، خو دومره وویل چې حالات له نږدې څاري.
د چین حکومتي رسنۍ وایي د سې شنبه په ورځ د پوز هغه چارواکي خودکشي کړي څوک چې د بډو رشوتونو په تور د پلټنو لاندې وو. ژینهوا خبری ادارې ویلي ژانګ یانګ د پنجشنبه په ورځ خپل ځان وژلی. ژانګ یانګ د مرکزي پوز د کمیسیون او کمیونست ډلې غړی وو. هغه د اګست میاشتې راهیسې د رشوت اخیستو په تور د تحقیقاتو لاندې وو چې ویل کېږي ژانګ دومره لوی ملکیت درلودو چې هغه نه شو کولی حساب یې ورکړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدر من اوریدونکو تاسو وی وی ډی وی خبرونه نه خنیغه د واشنگتن ډی سی ل سټډیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. او سم راځو د دې خبري خبرونه لمړني راپور ته. په پاکستان کې تیر ورځ د حکومت د لبیک رسول الله مذهبي ډلې د مظاهره چانو ترمنځ تر تړون وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې او همدارنګه په مطبوعاتو کې په حکومت سختې نیوکې شوې دي. مطبوعات لیکي له دغه تړون سره حکومت خپل اغیزه بایللې او تونلارو ته تسلیم شوې ده. پام وکړئ لسیمې د ټی وی د خبریال حمید الله راپور ده.
د انګریزي وطلي ورځپاڼې د نیوز خپل یوازینی اوږده اداریه کې لیکلي د پاکستان د ریاست او د تحریک لبیک د هادی مرزوی ترمنځ لوزنامه کې ریاست رضوی ته بګوند شوې. اداریه وایي د تحریک لبیک د پرلط وخلو د پیل نه د دې مسلې د هواري پورې د تمامې حقوقون کې تماشي هر هغه اندهنه پرختنی کړي چې د هیواد وګړي او درست نړۍ د پاکستان د ریاست لخوا ترهګرۍ او انتخاب پسندې سره د جګړې په اړه کوي. اداریه وایي دا معاهده د ریاست د تمامو ادارو ترمنځ د همکارۍ داوو باندې رښتونې پوښتنه راولاړوي. اداری لیکلی چې د هیواد د خپل امنیت او د نړیوالې تګلارې په اړه د ریاستي ادارو ترمنځ د اختلاف خبرې هوکېږي. خدا اختلافات د 2000 کسانو د یوې ډلې چې اسلام آباد یې تړلی وو پورې رارسېدل هپه کوونکي دي. اداری وایي حکومت د اوله سره د یری پالج وخلی او اخره کې رضوی ته سلامي شو. اداری وړاندې لیکلي چې تحریک لبیک ته د حکومت او ریاست د سلامي کېدلو اثرات او اغېزې باید ډېرې اوږدې وي او دا ځکه چې د هیواد سرحدریزه ډلې اوس په دې پوه دي چې د 2000 کسانو درا غونډولو سره دوی پر ریاست او حکومت هر خبره منلی شي. اداریه وایي دا شخړه د یوې ستونزې او مسلې په اړه نه وه، بلکې د سهدریزه او تندرو فکر ته د هیواد په سیاسي میدان کې د زیاتې برخې د پاره د لارې د هواري وه چې اوشوه. اداریه په پای کې لیکي چې اوس دا کشاله هواره شوې، ریاست د خپل ګورننګ یا د انتظامي چارو د تګلارې بیا کتنه وکړي. بلخوا د انګریزي بلې وتلې ورځپاڼې ډان د کیپیچولیشن یا سلامي کېدلو د سرحد لاندې په خپل ړمبنې اداریه کې لیکلي دا یوه داسې ماتې ده چې مازغه په ګنګس او زړه په ډوبېږي. اداریه وایي د ریاست د تمامو څانګو او د فیض آباد د احتجاج کوونکو ترمنځ شوې لوزنامه د حکومت او د ریاست د ادارو په لیجیټیمیسي او اخلاقي ولاړتیا باندې تراخه گزارونه دي. اداریه وایي د یوې پاڼې د شپږو خبرو په یو لنډر وزنامه کې د پاکستان ریاست داسې ګڼې تخپلواک بیللې چې په هیواد د لمبو پورې کولو خطر راپېښ کړی. د هیواد د قانون وزیر باندې د پېټوی نه لګولو په شرط د خپل څوکۍ نه د لرې کولو فیصلو ته اداریه وایي دا فیصله که په یره کې شوي او یا که په بل څه کې، خو دې سره ریاست د خلکو ګڼې یا تندرو مشرانو ته د پېټوی ورکولو اختیار هم ورکړی دی. اداریه وایي د پرونی معاهده سره په هیواد کې څه ډېر څه بدل شو او د دې بدې اغیزې به هیواد تر ډېرې مودې احساسوي او اداریه بیا پوښتي چې په هیواد دومره لوی مصیبت ول را پرېوت. د دې ځوابونه د ریاست تمام مخونه په خپل کارکردګۍ او اهلیت کې لټولی شي. د ډان پرنګ د هیواد په تمام مطبوعاتو کې د څېړنکارانو رای او کالمونه د پرونی معاهده په اثراتو دي. او وتلی څېړنکار هادي حسین وایي
د منتخب حکومت لارې په هر لاره باندې یا په هر شکل ټینګول غواړي. آئین او د قانون د لارې نه د منې کولو یا د هغې د خورولو دپاره باید چې ادارې سیاسي ادارې او د امنیتي ادارې حرکت کې راشي. دغه انتحاګت تندرو خلک او بیا هغه حکومت چې کوم منتخب خلک دي هغې سره تړل او هغې سره کوټ کول مساوي کول او داسې ویل، نو دا منتخب حکومت هغې سره مساوي کولو.
خودان اداریه وړاندې لیکي چې د مسلم لیگ نن حکومت د نااهلۍ له وجې دا مسله راپېښه شوه او د هیواد د سیاست د اختلاف ګوندونو هم په خپلو وختي ګټو کې ریاست ته ډېر زیان واړولو. اداریه وایي د پوځي قیادت د دې کشالې په هواري کې د رول لوبولو سره په ولس کې د ستاینې کچه لوړه شوې، خو سیاسي حکومت ورسره بدنامه شوې، خو د دې تاوان به د ریاست او ولس ته پاره شوي. اداریه وایي د احتجاج کوونکو د یو داسې روایت بنیاد کېښود چې اوس به نورې ډېرې ډلې هم دغه لاره خپلوي او په داسې کې د هر چا د غیر محفوظه کېدو خبره باسې ډېره غټه خبره نه وي. سهدریزه ډلو د خلکو د راغونډولو، د نفرت او تشدد د سیاست زور خود. اداریه وایي د کامل ریاست دپاره مایوسي او ناامیدي د یوې خبرې حل هم نه دی، خو دې خبرې ته بانه نه شو جوړېدی چې ریاست یو لوی تاوان وموند. اداریه په پای کې پوښتي چې په ریاست او ټولنه کې داسې څوک شته چې دا زیان پوره کړي. حمیدالله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سمورز د ویب پاڼه پته ده www.voadiwa.com. دا ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa.
ګرانو خبرمن اوریدونکو د ډی و راډیو خبری خبرونه ته غوږ څنګه چې تاسو ته مو وړاندې هم ویل چې په اسلام آباد کې د مذهبي تندروانو د احتجاج وروسته د پاکستان د اعلی عدالتونو قاضیانو جلا جلا دریس خودلې دي. د اسلام آباد های کورټ یو قاضي پرون پوز پرول سخت نیوکه کړې وي، خو نن د لاهور های کورټ د پوز ستاینه کړې ده. په دې حق له موږ سره زموږ همکار پیر زبرشاه صاحب دا مهال په سټوډیو کې دی، هغوینه به ځینې پوښتنې کوو او هر کلی به ورته وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
په خیر
پیر زبرشاه صاحب، پوښتنه مې دا ده چې په عدالتونو کې ناست د قاضیانو داسې خبرې په قانوني توګه څه اهمیت لري؟
ځکه قانوني توګه خو موږ به دا وایو چې بنیادي طور خو دا دي چې دا سیاسي بیانونه دي او دوی دا یو ذاتي خیال هغه کړی ده چې موږ اسلام آباد های کورټ چې کوم وینا د اخته وګورو، هغه دا چې کوم جج دا صدیقی هغه خپل حکومت وکیل ته دا ویلي دي چې د دا کې سره واخلي چې دا فوج سره رول ده، او بل په او د نیوکه پکړې دي فوج باندې چې دوی دا کار دوی نه ده چې دوی کوي لګیا دي، او هغه چې هغه مصالحت وال کار او د دوه فریقو منځ دی منصف کردار چې کوم ده هغه باندې د نیوکه کړې وي. خو د حکومت ته ویلي دي چې حکومت به موږ دا مطمئن کوي چې دا رول دوی ته حکومت ورکړی ده، او حکومت به وایي چې فوج رول څه ده، قانوني او آئینی رول څه ده. نو دا خو ټولو ته معلوم ده، هغه په آئین شه ښکاره دي چې حکومت څه رول ده او د فوج څه رول ده او د عدلیه څه رول ده. نو ما په خیال دا دواړه چې کوم بیانونه دي دا سیاسي بیانونه دي. حکومت په سرنګ صدیقی ورته ویلي دي اسلام آباد های کورټ جج حکومت په اوس مطمئنی عدالت ته به دا واضح کوي چې کوم د فوج رول ده دا د آئین مطابق ده. نو دا یو قسم قانوني پکښې نقطه ده. او بل چې کوم لاهور های کورټ والا هغه خبره کړې ده چې کوم عام خلق کوي او کوم چې یو قومي مبارزه ده، یو قومی دریز دی چې فوج هر وخت پاکستان بچ کوي او په داسې حالاتو کې، او چې موږ وګورو ټول د غلطو شټول نه ښه فائده چې ورسېدا هغه هم فوج ته، فوج نوم په شر سوای او د سیاسي حکومت نوم په غلط په بد سوای. او خو دغه شدا ده چې فوج په باندې نیوکه هم ډېرې وسوي، او چې کوم دا بیان دا مقصد چې دا یو سیاسی بیانونه دي، او بل یو دا ښکاره کوي چې څنګه معاشره پاکستان شه تقسیم ده، دغه سي عدلیه چې کوم دي معاشره صدا دغه چې کوم خلک دي هغه هم تقسیم دي، یو پنیوکه کوي او هغه نیوکه ډیره په ځای وي او بلې تعریف کوي.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
درنو اردوونکو، پم دې موضوع پاتې کېږو. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د تحریک لبیک رسول الله له مشر خادم حسین رضوی له خولې راخیستې دي چې د دوی د حکومت ترمنځ په ډیرو داسې برخو موافقه شوې ده چې حتی د ته په رسمي توګه نه ویل شوې. اسلام آباد نه پرې رابعه پیر دا راپور راستولی.
تیر ورځ د فوج له اړخه د درېمان په توګه د حکومت او په اسلام آباد کې ناست د مذهبي ډلې د خوشي شرطونو د منلو په نتیجه کې ناسته خو ختم سوه، خو د تحریک لبیک د خوشي شرطونو منلو په نتیجه کې پر حکومت سختې نیوکې روانې دي، او په دې اړه د فوج په کردار هم سوالونه رابرسېره دي. چې د کورنو چارو وزیر احسان اقبال خپل ویلي وو چې دا څه د خوشحالۍ ډکې نتیجې نه دي چې د پاکستاني په توګه پرې فخر وکړی سي. خور سرا وسط تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی ویلی چې د مطبوعاتو ته وړاندې سویل د لوزنامې د شپږو شرطونو نه علاوه یو شمیر نور داسې پټ شرطونه دي چې حکومت منلی دي. دوی دعوه لري چې حکومت پر دې خبره راضي سوي دي چې هغه تنان چې د مذهب د سپکاوي تورن وګرځول سي نه خو به ورته رعایت ورکول کیږي او نه خو به یو بهرني هیواد ته پرېښودل کیږي، او د مذهب د سپکاوي مقدمې درج کولو طریقه کار کې به هم آسانتیاوی راوستل کیږي. خادم حسین رضوی وایي چې د سکولونو او کالجونو په نصاب کې به حکومت د دوی د ګوند په سلا نور مذهبي مواد شامل وي او په جماعتونو کې به د لاؤډ سپیکرو استعمال اجازه ورکول کیږي. د دوی د وینا تر مخه حکومت په دې خبره هم راضي سوی دی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله به د احمدیانو په دفاع کې خپل بیانونو په اړه د عالمانو بورډ ته وړاندې کیږي، چې مشر یې خپل خادم حسین رضوی او نایب پیر افضل قادری دی او دوی دواړه به د رانا ثنا الله د قسمت پریکړه کوي. خو بل پلو ته د رابطو باوجود حکومت ته دغه پټ شرطونو په اړه څه ویلو ته تیار نه دی. تیره ورځ د حکومت سره لیکل سوي لوسنامې کې شپږ غوښتنې سوي وې، چې پکې د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد لری کول، الیکشن اکټ 2019 کې 7B او 7C په بشپړه توګه شاملول، د احتجاجي ناستې څومره خلک چې نیول سوي دي هغه ټوله خوشي کول، او د تحریک لبیک په ضد ګامونه پورته کوونکو حکومتي او انتظامی سیموارانو په ضد په دیرش ورځو کې پلټنې کول شامل دي. څېړونکي وایي چې یو مذهبي ډلې ټوله شرطونه منل د ریاست کمزوري څرګندوي. دوی ویره لري چې د دغه معاملو په اثر په راتلونکي ټاکنو کې مخې ته راتلی سي. د ریجنل پیس انسټیټیوټ مشر روف حسن وایي،
پاکستان میں مذہب ہمیشہ ایک کلیئرلی کردار ادا کرتا رہا ہے، لیکن ان آنے والے الیکشنز میں مذہبی جنونیت جو ہے وہ ایک فیکٹر کے طور کے اوپر سامنے چلے نیگیٹو
دا پاکستان پٹاکونو کی مذہب یو مرکزی کردار ادا کوي. خو پراتلون کے ٹاکونو کی مذہبی جنونیت یو عنصر پتوگا رابر سے رکھے دی سیم. بل پلوتا په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شید شاه وایي چې د دین په نوم سیاست ډیر خطرناک دی. حکومت د ناستې پر معامله پارلیمان په اعتماد کې نو اخستی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
د ډیو راډیو خبری خبرونه دوام لري. قدرمن اوریدونکو، تاسو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اورئ. بیا هم راځو په تیرې موضوع باندې چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو مذهبي ډلې سره د حکومت په لوزنامو باندې احتجاج ختمېدو په اړه د پاوز رول باندې د پاکستان عدالتونو بیلابیل خبرګون ښودلی دی. دا مهال زموږ سره په خبرونه کې د ټلیفون په کرخه زموږ د ډیوا خبریال پیر ولا شاه صاحب ملګری شوی دی. هغوی نه به ځینې پوښتنې کوو، تاسو سره به تفصیلات شریکوو. هغوی ته په خبرونه کې هرکلی وایو. پیر ولا شاه صاحب، په خیر راغلی خبرونې ته.
مننه جی.
پیر صاحب، د اسلام آباد های کورټ یو دریزه او د لاهور های کورټ بل دریزه لري، دا ولې د دې علت څه دی؟
جی بالکل، تیر ورځ درنا چې په اسلام آباد کې څنګه ختم شو، هغه کې کوم د فورس کردار مخې ته راغلو، دا غیر په سر د اسلام آباد ستر عدالت یو قاضي ډیر سخت برګون په لیدو کې راغلو. هغه ویلو چې فورس ته دا اختیار چا ورکړ دی، سختې نیوکې کړې وې د فورس په کردار باندې. تر دې پورې ویلو چې د پاکستان هغه فوزي جرنیلان چې په کار درو چې هغه د حکومت سره کومک کړو او دغه شرخوخی خوارکولو د دې په ځای هغه د درمګړي کردار څنګه لوبو، او بیا د اسلام آباد ستر عدالت قاضي چونو هغه د حکومت نه پدې سپیناویم غوښته، او دائم ورته هدایت کړو چې کورټ پدې مطمئنه کړي چې دا لوزنامه څنګه شوه دا، او پدې کې فوز بیا دومره بنیادی کردار څنګه لوبولو. د دغه خبرو راتلو نه پس تیر ورځ چې کوم جسټس شوکت عزیز صدیقی خبرې کړې وي، پاکستان کې د احتجاجي پرلت خورېدو والی سره بیانیې چې وا هغه مکمله بدل شي وا، او پرون ټول ورځ او بیاننم په میډیا کې دا باس کېده چې د فوس کردار باندې او سخت تکونه کېدل په سیاسي خلکو هم کول او نورو خلکو هم کول، یعنی په سوشل میډیا باندې یو ډېر سخت برګون پدیدو کې راته. نن د لاهور های کورټ یو قاضي محمد امین د یو کیس اوریدنې په محل هغه د فوس د کردار ډیر تعریف کړی دی. هغه دا ویلی دی چې کوتیر ورځ فوس کردار دا نو لوبولې، یعنی دغه تړونه نو کړي، نو ډیر نقصان کې دي شو ځاني نقصان کې دي شو خلک وجل کې دي شو اغه داوم ویلی دی قاضی محمد امین چې د پاکستان فوج کم کردار لوبوي اغه ډیر یو تعمیری او ډیر یو مهم کردار دی او اغه اوسو نعم البدل نشته دی نو لګي دا سه چې ډیر ورځ د پاکستان د اسلام آباد های کورټ د قاضی په ټکونو باندې کومه بیانیه مخه تراغله وانه نن دا اغه یو جواب مخه تراغله دی خو نن چې کوم د لاهور های کورټ ریمارکس یا خبره مخه تراغله دی اغه اغه شانته په میډیا کې او په ولسی کې چې ځینې دی نیولې کوم ځای چې تیر ورځ د شوکت صدیقی د بیان نرستو ملاو شو میډیا کې او په ولسی کې چې جی
ا دې رمانه پیرسب
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
ترنو قدمونه اوریدونکو او سمزو یو بل مهم راپور ته د پاکستان امنیتی ادارو هغه ژورنالیست یا خبريال نن بیرته خوشی کړی دی څوک چې تیری جمعې پورز باندې نیولای وو او نوموړی هغه مهال ونیول شو کله چې د په موټر کې یو ځای پر ځای شوی بم د امنیتی ادارو لخوا وموندل شو دغه ژورنالیست خلیل افریدی نومیږي او زمونږ خبريال ابراهيم شنوار د مهال ټلیفون پر کر خل ما سره ملګری دی شنوار صاحب خبرونه ته په خیر راغلی او په دې اړه کاوریدونکو ته نور معلومات ورکړي ډیر مننه
دغه زمونږ ملګری خلیل افریدی خلیل جبران نومیږي ا دې چې موږ روان نه څنګه تاسو شو یا د نورو پیډو ځای خبرونه سره د بم په موټر کې د لګیدو په نیو شو ا که څه هم د نورو د پیډو سره د همکاران شو هغه اورانه ورځ باندې مشفي خوشی کړی شي او خلیل او د پرسکلب یو بل چې کوم مستیانو حفرنی باندې دوی اول ټول د پرانی په تر کې ساتلی وو دغه نه ال څه تحقیقات کړی وو یا هغه باندې څه منتقل کړی وو باندې دا د یو ځای ساتلی شو او پرون د ماجیزان دا وخت دا چې کوم امنیتی چارواکي دی هغه هغه کمیټي د لږه کسانو د خوشی کولو لپاره د پرسکلب د تخور پر سبب له موږ تر کې ستیا د خیبر جنسي د سماتانو جوړه شوی وو او که کسیز د کمیټي هغه تاسو واچو شو تاسو باید باندې راځي چې د کسانو د خوشی کولو په حق خبرې وکړو شي نن دا کمیټي د مسخین نه پسته باندې کوله او آلته ولا خلیل افریدی او سپاره نه شو خو دلته دا خبره مهمه ده چې امنیتي چارواکي چې ارته موجود هغه داوي چې دا تحقیقات هغه تر اوسه کوم تر شوی نه او هغه بیا هم کوواري یا موږ تاسو کوم خلیل افریدی خلیل جبران با هغه بیا هم د پښتو موټر د پاره یا تحقیقات پر غواړي او که څه هم خلیل جبران د خوشی کړی شو خو موږ بل درځي د تفسیر کوم رسیال دی حسن علي هغه اوس هم د دې په ورکه کې یا په تفسیر کې دی هغه نه خوشی کړی شو خلیل پرځای چې موږ د خوشی کړی شو خپل ملګری دی هغه په جړا شو هغه د ګلو کړی چې نو سره په دغه ځای کې شو د بحث کولو سره شو دی هغه ستنی یعنی هغه ستنی ویلی چې دا ستنی یعنی ولا دغه ورکه شو چې دا خپل ځانې ټول په دې معنی کې کړی وي په کوم تخته چې دا هغه شو وو او خو هغه نه پخ دي خپل مجرور سره ول جنګ وکړ او ځما حاله غوړي په خور کې سپر کې د خپل کمیټې سره کوم چې کمیټې دې خوشاله لپاره وغلی و
ډیر زیاته مننه ابراهيم شنواره کور مو ده
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خپرونه لا دوام لري. نن د سه شنبه ورځ کال 2018 د نوومبر د میاشتې 28مه نیټه ده. وخت شوی دی په پښتونخوا کې د مهال د ماښام شپږ نیمې، په کابل کې شپږ، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار اتنې بجې دي. ستاسو قربانۍ یو زه منظر شهید
او زه مجاهد جواد
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان کې مطبوعات، پارلماني مشران او ټولنیزې رسنۍ وایي حکومت او پوځ د پنجاب یو موټی سخت دریځو ته تسلیم شوی دی. د سینیټ چیرمین رضا ربانی ویلي تحریک لبیک سره تړون په اړه د پارلمان څخه هیڅ ډول پوښتنه نه ده شوې.
پراتلون کے ٹھاکنوں کی مذہبی جنونیت یو انصر پتو گا رابر سے رکھے دیسیم.
په اسلام آباد کې د شلو ورځې زیاتې مودې پورې مذهبي تندروانو د احتجاج وروسته د پاکستان د اعلی عدالتونو قاضیانو جلا جلا دریس خودلې. د اسلام آباد های کورټ یو قاضي پرون د پوز پر رول سختې نیوکې کړې وې، خو نن د لاهور های کورټ د پوز ستاینه کړې.
او د شمالي وزیرستان ډنډ در پخیل به کور شوی او کډوالو به تخپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ بیا پیل شوې ده. خو د میرانشاه او میرالی اوسیدونکو وای کورونه یې لوران پاتې دي.
پردی اجرش پرتدی په پردی کرش پرتدی نه چار اشتا نه بیار اشتا او سیم پیسې اچ بانشي رشنیا بانشي
سرټیکی تاسو واوریدل وز غواکشي د مهمو خبرونو لنډیستا.
په پاکستان کې تیره ورځ د حکومت او د لبیک یا رسول الله مذهبي ډلې د مظاهرچیانو ترمنځ تر تړون وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې او په مطبوعاتو کې په حکومت سختې نیوکې شوې دي. مطبوعات لیکي له دغه تړون سره حکومت خپل اغیز بایللی او تونلارو ته تسلیم شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼه د نیوز په خپل اداریه کې لیکلي دي چې حکومت وسوالو ته د ریاست په کارونو کې واک ورکړی. دا د حکومتي ادارو ترمنځ د همکارۍ او د ترهګرۍ پر خلاف جګړو په اړه هم پوښتنې راپورته کړي دي. د پاکستان وتلي لیکوال او د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز مضمون لیکونکي محمد حنیف په خپل ټویټر باندې په پوز سختې نیوکې کړي دي. د پاکستان په ډیلی ټایمز ورځپاڼې کې ماروی سرمت په خپل مضمون کې لیکلي پوز او حکومت چې څه وکړل نو د دې به د ولس لپاره پر راتلونکي وخت کې ناوړه اغېز وي. دان ورځپاڼه لیکي دغه تړون ته په کتلو ماغزه ګنګس کیږي او زړه پرې ډوبېږي. هغه جاتوي په دغه تړون کې ریاست د وسلوالو دغه حق هم منلی چې دوی په خپل سر فتوا ورکولی شي.
بلې خوا په اسلام آباد کې د شلو ورځو زیاتې مودې پورې مذهبي تندروانو د احتجاج وروسته د پاکستان د اعلی عدالتونو قاضیانو جلا جلا دریځونه ښودلي دي. د اسلام آباد های کورټ یو قاضي پرون د پوز پر رول سختې نیوکې کړې وې، خو نن د لاهور های کورټ د پوز ستاینه کړې ده.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفن ډیمستورا وایي د وروستیو نامنیو سره سره د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره نوې خبرې اترې پیل کړي. د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې دغه خبرې به نن د سې شنبې یا نهې په ورځ په جنیوا کې پیل شي. دا د سوریې د شخړې د حل لپاره له 2012 کال راهیسې د خبرو اترو اتم پړاو دی.
د آسترالیا پولیس وایي یو ترهګر یې نیولی چې پلان یې درلود د نوي کال پر شپه د آسترالیا په میلبورن ښار کې په کیدونکو مراسمو کې یو لوی ترهګر برید ترسره کړي. چارواکي وایي تورن کس شل کلن سومالیایي نژاد دی. ویل کیږي نیول شوی تن څخه د برید ترسره کولو لپاره د القاعده ترهګرې ډلې د لارښوونې مینول هم ترلاسه شوی دی.
د راپورونو له مخې پیونګ یانګ غواړي د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د پوځي تمرینونو له پیلېدو څخه د مخه د توغندیو یو بل ازموینه هم ترسره کړي. له دې سره به د کوریا په ټاپو باندې فشارونه نور هم زیات شي. په جنوبي کوریا او جاپان کې راپورونه وایي د رادار او راډیو د سیګنالونو دا ښکاری چې پیونګ یانګ خای دی یو بل توغندی د ازموینې لپاره چمتووالی نیسي.
د عراق په سرخار بغداد کې په یو ځان مرګ برید کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه برید په یو مارکیټ کې ترسره شوی چې د ټپیانو شمیره شاوخوا شپږ ویشت کسانو ته رسیږي. د حملې پړه د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې.
د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس به نن وروسته له هغې د میانمار له مشرې آن سان سوچی سره وګوري چې د دغه هیواد پوځي مشر ویلي و چې په هیواد کې مذهبي تعصب نشته. ملګرو ملتونو امریکا ویلي دي په میانمار کې پوځ د روهینګا د مسلمانانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ترڅ کې د هغوی ټول وژنه کوي. د دغې ټول وژنې په اړه د غبرګون نه ښودلو له امله د سولې د جایزې په ګټون کې آن سان سوچی باندې هم سختې نیوکې کېږي. نوموړي تېره اونۍ وویل چې موږ نشو ویلی چې ټول وژنه شوي او که نه، خو د یو مسؤول حکومت په څیر باید ترې مخنیوی وکړو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدر من اوریدونکو او سم بیا راځو د راپورونو پر لور. د شمالي وزیرستان ډنډي در پخیل بې کوره شپیو کډوالو بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړې ده. خو د میرانشاه او میرعلي اوسیدونکو وایي کورونه یې لوران پاتې دي. عدنان بیټنی پرې د راپور استولی.
د پاکستان څنګه ځپلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سره نږدې په 3 کیلومتره لرې وریا سویل ویتیس ډنډي تر پخیل سیمې څخه د پوځي عملیاتو په وجه بې کوره سوي کډوالو بیرته خپلو سیمو ته واپس ستنېدو پروسه پیل شوې ده. او انتظامیه په خبره دغه مرحله د شمالي وزیرستان میرانشاه سیمې د کډوالو وروستنی پړاو دی. ډنډي تر پخیل سیمې د کډوالو د واپس ستنېدو مرحله تیر شوي ستمبر میاشت کې تر هغه وروسته ځنډول شوې وه چې واپس تللي یو کډوال په کور کې د صفایي پر مهال یو چاودنه شوې وه چې په نتیجه کې نږدې څلور کسان ټپیان شوي وو. ډنډي تر پخیل سیمه په تیر شوي وختونو کې د افغان طالبانو حقاني شبکې مشر جلال الدین حقاني یو خوندي کاز شمارله کېدو. انتظامیه په خبره ډانی در پخیل سیمه څخه ناشدې در 200 زیات کورنۍ د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال به کور سهوي او په تیرشي مرحله کې ناشدې تر 200 زیات کورنۍ بیرته واپس کړي هم دي. د انتظامیه لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی د کډوال په دورځي پښمیر تر 1.5 زیات کورنۍ بنو باکا خیل کډوالو کم کې نو لیکنه ورسره د قافلې په شکل کې بیرته خپل علاقو ته واپس کوي. او د واپسۍ پر مهال به 200,000 روپۍ د کرایې او 500,000 روپۍ د خرڅ خوراک نغدي تر څنګ سیمه ته رسیدو وروسته تر شپږم میاشتو پورې به د نړیوالو په ملاتړ خوراکي توکي او ضرورت سامان هم ورکړل کېږي. زیاته کړې دغه مرحله به د کډوالو تر خاتمې پورې دوام لري. انتظامیه ویلي دي مرحلې وروسته به د شمالي وزیرستان میرعلي او میرانشاه سیمو د کډوالو په بشپړ ډول په ځای کولو دغه پروسه سرته ورسیږي. همدې سره د میرعلي او میرانشاه سیمو څخه کډوال شوي خلکو مراعات تړلو امر هم کړی. د شمالي وزیرستان کډوالو ته د نړیوالو په ملاتړ میاشتنی خواړه او 2,000 روپۍ هم ترلاسه کېدي. خو د شمالي وزیرستان ظفر ټاون اوسیدونکو ساده یو خان وایي د یاد علاقو څخه اوسم په زرکاو شمېره کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي چې حکومتي چارواکو څخه بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه لري. هغه اول کډوالۍ ژوند انتهایي ستړي کړي دي او چې حکومت دغه مرستې وځنډلې نو د سره د کډوالو مشکلات نور هم سه واکړي.
دا د میستر انتهایي ظلم مشولو په پردي اجرېش پرته دی په پردي کېرېش پرته دی نه چار شته نه لیار شته او سیم پیسې چې بانشي رشنیا بانشي و دې واپسی نه شي. حالانکه او ته تو میاشته یو کول پی رکی دي چې مشته ټوکن روکړی دي و دې میز واپسی نه دو شوی او اس دې میز د خلک دار شنیا او بسیمیا باندې شولو. میرانشاه بازار چې کوم دی ور سره ظفر ټاون میرانشاه بازار د سرای در په خیل دی ماچس کله ورته وای سو خیل یو وړکو ور سره بازار سره لګیدل کله دی او سه کورونا د ډانډو والدی چې داغه نن واپسی روانه ده. نو دغه سو کلی لاپاتې دي د میرانشاه تحصیل چې دا بالکل د میرانشاه د بازار سره جوړ دي.
اخره د شمالي وزیرستان دی اف ډی ایم یعنی فاتر ریزاستر منیجمنت اتھارټي ویان عمران وزیر وای دغه علاقې خلاصې شوې دي. کډوال هم واپس شوې دي او کډوال دی واپسې پیکج هم تر لاسه کړی دي او هلته انتظامیه دي عملیات ورسته وران شوې ده. عام خلکو د کورونو شمیرنې کار هم روان کړی دي. خو زیاته کړه چې کوم کډوال تر دې وخت پر دغه علاقو تر نه واپس شوي نو دوی سره پر کار موجود دی او هغوی ته به دغه مرستې دوام تعریوي. خو چې کومو کډوالو د واپسۍ پیکج اخیستی دی هغې پسې دغه مرستې تړل کېدو پرېکړه شوې ده.
25,000 ریټرن کیش ګرانټ، 10,000 روپۍ ترانسپورټیشن. چې کم کس ریټرن دی هلته شپږ میاشتو راشن ته میلاو دی. موږ ریټرن کیش ګرانټ ورکړی دی، ترانسپورټیشن مو ورکړی دی. هغه نه بعد د ټی ډی پي سټېټس چې کم دی ختم شو، اوس مزید د هغه کورو سروې دی یا مطلب دا دی چې کومه ډیمیج شوي دي هغه باندې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن لګیا دی او هغه سروې کوي ورسره ورسره کمپنسیشن هم ورکوي. چکم ندی تللی هغه ته اسسټنس ملاوی دي. دلته بنو یا بل کم ریټرن شوی ندی موږ پر کار باندې آتا به اسسټنس ډیفینیټلی ملاوی دي. ټول ته ملاوی دي چکم ریټرن لایخت نه ملاوی دي.
یا دی ویچ شمالي وزیرستان کې دی وسلوالو په ځد په پراخه کچه سره په کال 2014 شه پوزي عملیات تر سره شی وو او دی عملیاتو نه اجدي تر 1000 نه زیات سیمایي خلکو کورنۍ خپل سیمه په پرشولو مجبوره کړي وي. که څه هم حکومتي چارواکي په زیات شمیر سره کډوالو دی واپسه ایتا فلری خو اخو ته په افغانستان کې مشته دي. شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت دی واپسې لپاره څه غم نه کوي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټی وی.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکینه تپوس کول غواړي.
دای وخت دی
او زې ډیو ریډیو دی
ټلیفون 00120220150303
ویلیا ټلیفون 0800-999-0
قدرمن اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په مالی مرسته په پښتونخوا کې سل جونی د انګلیسي ژبې د زده کړې له کورسونو څخه فارغ شوې دي. دا کورس دوه کاله و او زده کوونکو ته په وړیا توګه انګلیسي ژبې زده کړه کوله. خو تر هغې مخکې یو بل راپور لرو.
دا تر مخکې یو بل راپور هم لرو جواد صاحب، هغه به هم وړاندې کړو اوریدونکو ته. چې د بلوچستان ایالت ښار لورلای کې اوسیدونکي هندو لګکې وایي چې په 1992 کې د بابری مسجد له سوځولو وروسته تاوتریخوالي کې د دې مندر یا د دې درمسار وسوځول شو، خو اوس حکومت دې ته بودیجه هم نه ورکوي چې بیرته یې جوړ کړي. نور تفصیلات است نعمت الله سرحدی وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت پښتني سیمو دویم لوی ښار لورلای کې د پښتنو ترڅنګ د لژوکیو کې د هندو ورولې سره تعلق لرونکي په یو زیات شمیر دلته آباد دي. چې دغه اندوان د پښتانه په ټولنه کې ډیر په امن وسیږي.
امن همستا امان بالکل بحاله ده او بل باقاعده لټ بل علاقو هم در خلک را روان دي، دلی وسیږي، دلی آباد، امن امن له حساب او مشتاجران یو مجدل ډیر لوی برادری پرو دي، کاروباریان او مشت ډیر لوی تحفظ دي.
هم سرکار هم عوام مج ډیر شکرګزار او مج ډیر په امن امان دلی پراته یو. او چونکه مشتاجران یو
د لورلای زلزلی چیرمن شمس امزازی وای د چمنه بعد دلته په لورلای کې په زیات شمیر اندوان آباد دي چې د بلوچستان سمس کډسی وی دي او دلته وسیږي.
فسو ورو باندې دلته پر دې باندې د مذهبي ډلو له خوا پر دې عمله سوي ده. خود دې د لورلای کم سیاسي قوتونه دي، سماجی خلک دي، په دې خوا به د کړګې ده او دلته کا عیسایان دي او کا هندوان دي. دا دلته ډیر ښه پر امن ژوند کوي، کاروبار کوي. لا سوي زخه لبلوس سیمه زخه سیالت حالات خرابو، هغه هندوان هغه عیسایان دلته لورلای ته راغلي دي او دلته ډیر ښه ژوند کوي. د دې سره زموږ کم ځای خلک دي یا لوکل کمیونټي ده، د دې زیاته په دې خوا احمدی دوی سره مرستم کی زکه دوی دلته انتیا ډیره خوشاله.
خود ایندو ورولی د پنچایت مشروای سدلت دوی په امن وسیږي، خود ژوند اسانتیا وی نه دی ورته برابری. حکومتي چارواکي د دوی غم وخوري.
سرته د مندر حالت لیدای سي د مندر انګريز په زمانہ کې جوړ شوی دی، بیا د مثال چا هم ریپیرینګ نه دی کړي. مشته کم بجټ 92 کې مزمز د مندر وسیږي، بیا غبا د مندر چې موږ جوړ کړي، س حکومت را کې سخ موږ خپل پیسو سره دغه د مندر جوړ کړي، لیکن موږ هغه مندر هغه حالت کې نه دی جوړ شوی چې کم مزمز په کار دی. د کشنان دي سر سبق ویل دي، هاري او تقریبا دا ټیم بي اي پاس دي، اف اي پاس دي، موږ ځان جمع کړی دی، مشته سروس نه دی را کړی.
خود لورلای روب ډیویژن کمشنر سیف الرحمن وای په لورلای ډیویژن کې د کوټ څخه بعد د لژکې لوی تعداد دلته ژوند کوي چې ډیر په امن دي، خو حکومت ودی ته د ژوند چارې برابرول ټولې هڅې کوي.
جو اقلیتی پاکستانی ہمارے بھائی ہیں ان سے بہت اچھا رابطہ ہے، وہ بہت اچھی حسین زندگی گزار رہے ہیں اور ہم ہمیشہ ان کو تمام تر اپنی جو ترقی یافتہ قوموں کی طرح جو ترقیاتی کام ہے اس میں شامل رکھتے ہیں.
تقریبا د وسنۍ سرشمیرنې 2010 کې د لورلای آبادی نه دیرش لکه 2015 شول سوي ده، خو په هغه کې دلته اوسیدونکو لژوکۍ سرشمیرنه تر اوسه حکومت نه ده ښکاره کړې. خو دلته اوسیدونکو هندوان وای چې دوی د نفوسو تعداد تر 4000 څخه زیات دی، چې دوی د مورنۍ ژبې سندي ترڅنګ پښتو ژبه ډېره پروانی سره وایي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو ټي وی.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زای ډیو ریډیو دی
ټلیفون 00120220150303
ویلیا ټلیفون 0800-999-0
درنو اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو په مالی مرسته په خیبر پښتونخوا کې انګلیسي ژبې کورسونه جوړ شوي و چې دا مهال سل جونی له یوې دورې څخه فارغ شوې دي او دوی پروګرام لري چې په نورو ادارو کې هم دغه ډول کورسونه پر مخ بوزي. مدثر شاپره دا راپور چمتو کړی.
د امریکا د سټیټ ډیپارټمنټ لاړخه د پیښور د بلابلو کالجونو او سکولونو سلو جنکو د انګریزي ژبې د دوو کالو کورس پوره کولو نه پس دی ته اسناد ورکړل شول د کم نوم چې انګلیش اکسس مایکرو سکالرشپ پروګرام وو او دغه جنکو ته دا کورس شهید بینظیر بټو وومن پوهنتون پیښور کې ورکړل شو او د پروګرام رابطه کار مدثر علی شاه ډیوا راډیو ته وایي پروګرام ټول په ټوله ویډیاو او تر دې چې د زده کوونکو د خپلو جون نه راوستل او بیا واپس بوتل هم ویډیاو
دي ته سٹیټ ډیپارټمنټ فری اف کاسټ لینگویج کورس کراوی د دوه کالو لپاره د انګلیش لینگویج کورس لکه انګلیش لینگویج ډیولپمنټ دی او د کی چې کوم دی لیډرشپ سکلز ډیولپمنټ هم پکې راځي دا سل ماشومان وي ډیفرنٹ ریجنز د پېښور نه او چې کوم خواږه د دې ملحقې علاقې دا غینه او د دې فاندینګ سټیټ ډیپارټمنټ کړو
دا اسناد او اغستو په وخت د کونکو د خپلې خوخې سرګندونه وکړي او دای ویل مونږ ته چې سکولونو کې څنګه انګریزي ژبه خودل کیږي دا هاغه شان روایتي طریقه نه و لکه یو وز د کونکو سبا فرمان چې دې لړکی وای
دا سکول ایز ا کول په شانته نه دی دا سکول کې وتا څو کتابونه نه ایز ا کوي او یو بورینګ طریقه د سټوډنټس لپاره وي خو دې کې چې هر کلاس کې تاسو اکټیویټی پترو باندې پوي او دې کې مونږ چې دې یو اس کلچر باندې کې مونږ ډېر زیات انفورمیشن
مطلب سره سو خبرې کوي کمیونیکیشن کوي مونږ هغه سره خبرې کولای شو مونږ دغه جواب ورکولای شو
هر څوک د غزد کون کې خوشاله او خدای ویل د صوبي زرګونه طالب علمان د دې سہولت څخه به برخې دي او سلز د کون کې د کې لکه اوړو کې چې مالګوي او سمیا نه یوازې د امریکا د حکومت نه بلکې د خپل واکداران نه هم غوښتنه کوي چې د قسمه پروګرامونو ته باید پراختیا ورکړي شي
زما د خواهش ته زما د یو اس سی ډیپارټمنټ ته دا درخواست او زمو خپل گورنمنٹ تا چې داسې اپورچونټی د سټوډنټس د پاره مطلب اغوی ارینج کړي ځکه دې کې مونږ ډېر هر څه زده
خدا امریکا د کونسلګری چارواکو بیا ویل هم دغه شان یو بل پروګرام آی ایم ساينسز کې هم روان دي چې پکې 200 زده کوونکي د دې سہولت څخه ګټه پورته کوي او مستقبل کې هم د اراده لري چې د صوبي نورو برخو کې هم داسې پروګرامونه شروع کړي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور
د واشنگتن ډي سي د سټډيو څخه تاسو د ډي وراډيو خبري خبرونه ته غواګیز قدر منوریدونکو د استرالیا پولیسو ویلي دي چې تر هغه لري نه ولي چې پلان یې درلود د نوي کال په شپه د استرالیا په میلبورن ښار کې په کیدون کې مراسم کې یو لوی تر هغه بریت تر سره کړی چارواکي وایي چې دغه تورن کس شل کلندي او سومالیي نژادي ویل کیږي چې نیول شوی تن د بریت تر سره کولو لپاره ورسره د القاعده تر هغه ریډلې د لارښوونې منول هم وو په هغه باندې تور دی چې د دایښه ډلې سره هم خواخوږی درلود په دې حق له نور تفصيلات تاسو وړاندې کوي زمونږ همکار عدنان رشید په خپل راپور کې
په استرالیا کې پولیس یو مسلمان تن په دې الزام نیولې چې په میلبرن ښار کې د نوي کال په دستوره د ترهګرۍ حمله سازش تیار کړی وو چارواکي ویلي د حمله هدف په پراخه کچه تباهي رامنځته کول وو پولیس ویلی سومالیي نجات شلکلن مشکوک تن غوختل چې په خودکار ټوپک دومره کسان وژني څومره چې کول شي دغه تن د استرالیا د دویم لوی ښار میلبن د فیډریشن سکوئر کې د نوي کال په شپه حمله کول غوختل د میلبن دغه برخه د سیاحت او د نوي کال دستوري لپاره شهرت لري پولیس د نیول شوی مشکوک تن نوم نه دی څرګند کړی ویل کیږي هغه د حمله لپاره د انټرنیټ نه د القاعده هدایت ترلاسه کړی وو په هغه د دایس سره د خواخوږی الزام هم لګول شوی دی مشکوک تن د ګول پورز د میلبن ښار په مزاپاتو کې د دوو رشتہ دارانو د کور څخه نیول شوی دی خو د پولیس یو چارواکی شین پیتن ویلی مامورینو د سکل د جنوري د میاشتې راسي د هغه سارنه کوله د استرالیا د انصاف وزیر مایکل کینن ویلی د میلبن د حملې د سازش په شمول پولیس په تیرو دریو کالو کې د ترهګرۍ 14 سازشونه ناکام کړي دي. د کال 2014 راسي په سلور او یا کسانو باندې د ترهګرۍ الزاماتو پر د جرم لګول شوی دی. د سکل اگست په میاشت کې پولیس ویلیو د سیدنی خار په هوایی اډې جهاز ته د بم خېجولو کوشش ناکام کړی دی.
رنو اردن کو د نړیوالو راپورونو په کتار کې ورزو د ترکی او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو په اړه ورسته حال څه دی محمد عالمگیر په دې راپور کې ټول کړي.
په شام کې داعش ترهګرو لماتې ورکول لپاره د امریکا ټرمپ انتظامیه د دوی خلاف راپاسېدلې ځایي ډلو مرستې کوي. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي د داعش خودساخته خلافت شکست نږدې دی او د دې ډلو امریکني امداد به ختمیږي. د سپینه ماڼۍ ویاند سارا حق بی سینډرز وایي د امداد بشپړ بندولو فیصله اعلان د کړې.
Once we started winning the campaign against ISIS, the plan and part of the process is to always wind down.
د داعش خلاف کامیابی موندلو سره به شام کې جنگي دین کې ځینی ډلو امداد هم بنديږي او ډېرې ډلې داسې دي چې زموږ لخوا فوزي ساز او سامان به ورته نور نه ملاويږي. خو د دې مطلب دا نه دی چې موږ به د ټولو ډلو امداد ودرو. سپینې ماڼۍ د ترکی مشرتابه سره د رقم لوز خبره نه ده کړې. خو د یاد هیواد وزیر اعظم خاقلی بن علي یلدرم د صدر ټرمپ وروستۍ فیصلې هرکلی کړې.
What is important for Turkey.
د شروع نه د داعش خلاف جګړه کې د ترکی تګلاره واضحه وه او صدر ټرمپ د ترکی د زړه نه خبر ښکاري. زموږ دریز وو چې د دولت اسلامي ترهګرو خلاف جګړه کې اصل ملګرو ملاتړ پکار دی. ترهګر په ترهګرو ختمول د مسلې حل نه لري. انکارا شامی کورد وسلوال ډله وای پی جی ترهګر ګڼي او یاغي کورد پی کے کے ډلې ملګری بولي. امریکا هم روسته پی کے کے ډله ترهګر ګڼي. وای پی جی د داعش خلاف د شام په میدان جګړه کې موثره قوت تسلیموي او امداد یې کوي په کومه چې ترکی خوشاله نه ده. شامی کورد ډلې وایي د امریکا په رویه کې ورسره تغییر نه دی راغلی. د کورد خود مختاره قوت خارجه امور مشر عبدالکریم عمر وایي د امریکا او کورد سیاسي او وسلوال ډلو ترمنځ تعلق کې بدلون نه دی راغلی.
That is why we consider that the statement made by Turkey is
مونګنو د ترکی رسته بیان حقیقت سره سمون نه خوري. په شام کې جنگي دن کې کورد وسلوال ډلې او د کوردانو سیاسي مشرتابه او د امریکا ترمنځ اړیکی دوام لري او څه قسم تغییر یې نه دی لیدلې. په شام کې عادي کوردان د امریکا امداد ته بیا د شک په سترګه ګوري. فیض احمد داسې یو کس دی چې کامشلی په سیمه باندې زه ګڼم چې کله د امریکنیانو مقصد دلته پوره شو نو دوی به وای پی جی په شان ډلو امداد بندوي. دوی به دلته د امیرانو د لاسه ځپلې کورد خلکو امداد نه منکریږي. د غربي شام لپاره د امریکا همدا تګلاره ښکاري. په شام کې د داعش ترهګرو خلاف جنگ په ختمېدو دی. خو ټرمپ انتظامیه لا تر اوسه دا نه ده واضح کړې چې پس د دې بعد دوی شامی کوردانو سره څه تعلق وساتي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا محل زو یو مرکی ولوری ته چې د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم سره سره خزي او وس د اقتصادي خپلواکۍ په لور هم هڅه کوي او د سوداګرۍ په بیلابیلو برخو کې بریالي توپ ترلاسه کړی دی. په پښتونخوا ایالت کې د خزو د اتاق تجارت په خواني مشر شمایمه ارباب وایي چې د نارینه په ټولنه کې اوس هم خزو ته یو شمیر چیلنجونه ورپیښ دي. زمونږ خبریال صادق قاسم شان له میرمن شمایمه ارباب سره په دې اړه یو مرکه کړې ده. په لړ کې ځینې پوښتلي چې د اقتصادي خپلواکۍ په اړه له کومو مشکلاتو سره مخ دی، راځئ چې په ګډه سره واورو.
مشکلات ضروری ډیفینیټلی یو، ځکه چې مونږ هغه ورځو کې دونه نه پوهېدو. مونږ بس همدغه سه یو سیز مونږ ته خخ کار شو چې بای میټ پروسیسینګ یو خصیص دی، راځه چې شروع کو. مونږ نه هغه د پاره فیزیبیلیټی رپورټ جوړ کړو، نه مونږ په کې ریسرچ کړو، نه هغه ورځو کې دونه د زمونږ انټرنیټ او دونه ریسرچز اویلیبل هم نه وو. نه د نن سبا چې څونه حکومت هم سپورټ کوي لګیا دی، د یونیورسټیانو کې هم دې باره کې کورسز موجود دي، هغه ورځو کې اسم نه وو. بس مونږ هم دغه سه شروع کو، نو شروع کې خو ډېر زیات تکلیفات رالل. پیسو طریقہ لون اغستو چل نہ رہا تب، بیا لونز مختلف زیونو نہ منگا واغستل، بیا مارکیٹنگ بار رکھے دونوں سوچنو کڑی چیو نوے پروڈکٹ راوڑو نو آغا آغا پروڈکٹ ناول داغے مارکیٹ قتل دیر ضروری، آغا مارکیٹنگ ریسرچ نو شوے، بیا نوے نوے طریقے اخپل ہٹ اینڈ ٹرائل سرا اخپل منگا کار کو اب غلط شو بیا واپس بم بیا شروع کو بیا با آغا کار بیا با غلط شو، نو ہٹ اینڈ ٹرائل سرا منگا بیا مارکیٹنگ شروع کو دے دے دا پروڈکٹ نو ڈیر زیاد شروع کے دا ڈیر زیاد یو ڈیفیکلٹ سچویشن ہو
جنہ کو کے دا کاروباری سوچ سنگا چول غواڑی او اگی تب دا لارا بسو کھئی چی تا ہم کارخانہ لگاولے شی، تا ہم دکان کلاولے شی، تا ہم کاروبار کولے شی.
ڈیر زیاد سوال دے ستاسو جی، دے کے ٹولو نا امپورٹنٹ رول ستاسو دے دا میڈیا دی با کامیاب چکم خزی دی او کم خزو چې تکلیف تیر کړی دی او بیا ځان کامیاب کړی دی، اغي به تاسو مخامخ براولې.
خلک وایي چې دا حساب کتاب باندې صرف الک پويږي، جنې په حساب کتاب دې نه پويږي. نو آیا خزه جنې کامیاب کاروباری خزه جوړې دی شي؟
ډیره خ پويږي جی. دا میتھس کې ټولو نه زیات نمبر څوک اخلي؟ ستاسو جوم جنکه اخلي ټاپر څوک دی؟ موستلي هم دغه جنکه دی. دا اوسه پوري چې کم کلی کې یو خزانه ناشته ده او کور چلای، نو هغه ډېر ښه اکونومیست خپل ځای کې هغه اکونومي کنټرول کوي خپل د کور حساب. خو بالکل دا خو بالکل غلطه خبره، ډېر ښه حساب ساتي، یو روپے حساب ساتي، یو یو روپے پسې ګرځي، ارزان سبزی باخلی، ارزانه جوړه باخلی، دا خو هغه کولی شي. او فائنانشل چې کم بزنس فائنانشلز دي هغه سبق سره راځي.
خزه چې کارخانه چلی نو مزدور لیبر وسره رویه څنګه خلک خبره مانی کوي؟ دا
کورے جی شروع کے خلق نے ایکسیپٹ کئی خطا صبح زان کہ بہ دونوں مضبوطی ساتھ ہے دونوں بس اسٹرانگ یہ کہ عقیب آخر کس طاس و خبر بہ منے یہ اس آپشن میں داد چی گورا ڈریس اپ زان آبجیکٹیفائی کوے میں ڈریس اپ آگا طریقے سے رکھے گی چی کم سوسائٹی ایکسیپٹ کئی اور کم کس طاس و عزت عقی کئی دس طریقے سے لاڑ سے جنگ جھگڑے ضرورت نشتہ.
مہربانی،
تھینک یو سو مچ استاسو مہربانی.